السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه د طالبانو له بنده خوشې شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ یوې مسؤولې شمایل توانا بېګا ناوخته ازادي راډیو ته د هغې خوشې کېدل تایید کړل او ویې ویل:
خوشبختونه پریسا آزاده صبح دوشنبه بعد از
41 روز زندانی
در
وایلنه کمرغه پریسا آزاده ل یو سل وکتور از ورسته د طالبانو له باندې دوشنبه د ورځې سهار خوشش وخو په خوشنۍ سره چې روغتیاي وضعیت ډیر خنه دی په اوس وخت کې دا او د کورنۍ غړي ل رسنۍ سره د خبرو اجازه نه لري. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15مه د کابل په دشت برچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو په دې وروستیو کې دوه نورې ښځینه فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی هم له بنده آزاد کړې. د طالبانو حکومت د ښځینه فعالانو پر توقیف او بیرته خوشي کولو تر ډیره تبصره نه کوي. د فعالانو په وینا د منیجا صدیقي په نوم یوه بله ښځینه فعاله چې د تلې میاشتې په 18مه په کابل کې نیول شوې تر اوسه هم د طالبانو په زندان کې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایي شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته د ایر عربیا هوایي شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په دوبۍ کې د افغانستان د قنسلګرۍ له قوله ویلي چې د متحده عربي اماراتو دغه هوایي شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې له سره پیل کړي. ایر عربیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي کال د جنورۍ میاشتې په 10مه کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. د دې هوایي شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایي شرکتونو ترمنځ سیالي زیاته او په نتیجه کې د ټکټونو بیې راټیټې شي. قزاقستان وایي چې په 2023 کال کې ډیره بشري مرسته له افغانستان سره کړې ده. د قزاقستان د کازین فورم خبری آژانس د راپور له مخې قزاقستان په دې کال کې له افغانستان سره د 214 میلیارد تنګې چې شاوخوا 402 میلیون امریکایي ډالر کېږي بشري مرسته کړې ده. له افغانستان سره د قزاقستان د مرستو په ترڅ کې د آژانس د تلې په میاشت کې د هرات له زلزله ځپلو سره د قزاقستان د ولسمشر لخوا د شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې خبر هم ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس په وړاندې به چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه ژمنه داسې مهال وکړه چې پرون په غزه کې د وژل شوو له سلو زیاتو فلسطینیانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا دوی د شپې لخوا د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. نتنیاهو د خپل لیکود ګوند له مقره وکیلانو ته وویل چې تر اوسه ډیره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. نتنیاهو هغه راپورونه چې ګواکې حکومت به یې په بشپړه توګه د جګړې د بندولو اعلان وکړي د رسنیو ګونګوسې وبللې او رد یې کړل. روسیې دا کړې چې ځواکونه یې د اوکراین په ستراتیژیکه سیمه دونیتسک کې د ماریانکا په نوم ښارګوټی نیولی دی. خو کیف دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې ځواکونه یې د دغې سیمې په شاوخوا کې درې ناکامې حملې په شاتم بولې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال چې په ژوندۍ بڼه له تلویزیون خبرې ده د دغه ښارګوټي د نیولو ادعا وکړه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراین څانګې د اوکراین د پاوز د ویاند الکساندر اشتوپون په حواله لیکلي چې د ماریانکا د نیولو ادعا سمه نه ده. هغه زیاته کړې چې د ماریانکا د ساتلو لپاره مبارزه روانه ده او په خبره یې د دغه ښارګوټی په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیزونو لګولو بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. کرکټ بورډ پرون دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزي قرارداد اخیستو او همدارنګه د دو کلونو په مخه په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازه نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړه ځکه کړې چې په وینا یې دغه لوبغاړو د مرکزي قرارداد له لاسلیک کولو ډاډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې په ګډون ټینګار کوه. د کرکټ یو شمېر مبصرینو او مینوالو د بورډ دغه پریکړه غندلې او ویلي دي ښه به وایي چې د دغه پریکړه پر ځای لوبغاړو سره تفاهم شوی وی. د کرکټ یو شمېر مینوالو بیا د کرکټ بورډ دغه انضباطي پریکړه ستایلې او ویلي دي د ملي لوبغاړو هدف باید یوازې تجارتي لیګونو کې لوبېدل نه وي. دا وو خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلې شي د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې ایران کې پر افغانانو د فشار له زیاتېدو سره هماله د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کډوالو له کوربه هیوادونو ځینې غوښتنې لري.
موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج وطن ته راشي.
طالبانو له 15 میاشتو راهیسې هلمند کې د خزینه خبریالانو پر غږونو بندیز لګولی. خبریالان یې اندېښمنې کړي.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي.
په کندوز کې د وچ میوې کاروباریان خوښ دي. وایي سږ کال صادرات هم ښه شوي.
کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیه باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا ځي د اوس هم د کندوز بادام دې خواته ځي پاکستان ته ځي.
د اسرائیلو په بریدونو کې د سوریې دننه د ایران د سپاهي بازاران یو لوړپوړی غړی وژل شوی. کتر پایز موږ ملتیا وکړي. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلي راځو د دې پروګرام د سر راپورته. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې په ګرځنده بازارونو کې د دوی په کار کولو بندیز له دوی نه د ډوډۍ ګټلو چانس اخیستی دی. د ایران د دغو ښارونو له ډلې چې د افغانانو په کار کولو پکې بندیز لګول شوی یو هغه یې مشهد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون مشهد ته تللی او دلته یې له ایراني چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلی. ښاغلی متقی په دغه سفر کې له ایراني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو سره چلند سم کی او ټینګار کړی چې د افغانانو ستنول هم باید اجباري نه وي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د خراسان رضوي ولایت د مشهد ښار ته په سفر کې دی. ولایت له ولی یعقوب علي نظري سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل او دواړو لورو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې له رامنځته شوو فرصتونو باید لازمه ګټه پورته شي ترڅو دواړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم نه دي ویلي چې آیا په دې کتنه کې په مشخص ډول په دې ولایت کې د استوګنو افغانانو پر ستونزو هم خبرې وشو چې دوی ورسره مخامخ دي، خو د ښاغلي ضیا احمد په وینا د دې کتنې په پای کې ښاغلي متقی په مشهد کې له میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د همکاري او لا ښه چلند هیلې څرګندې کړې. متقی دغه هیلې داسې مهال څرګندوي چې په مشهد ښاروالۍ پورې اړوند شهراره ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړل چې د دې ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په شمول ټول بهرنیان له هر ډول فعالیتونو منع دي. په ایران کې پر افغان کډوالو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا په تېرې لندۍ میاشت کې د ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کارو فعالیت څخه منع شول. اکثر افغانان چې خپل هیواد پریکیا او ایران ته کډه شوي د خپل ورځني ژوند پر مخ وړلو لپاره دې ته اړ دي چې کار او غریبي وکړي، خو دوی وایي چې د ایران لخوا لګول شوو محدودیتونو یې ژوند لا سخت کړی دی. د شاکر په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بند شي، د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوالو دغه راز په کراتو کراتو د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې له بد سلوک څخه شکایت کړی دی. له ایرانه په زور ایستل هم د افغانانو بله عمده ستونزه ده. هغه موضوع چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې راپورته کړې ده. ښاغلي متقي له یوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې، ویلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي او د خلکو لپاره د روزګار زمینه برابره شي، خو تر هغو چې دغه شرایط چمتو کیږي ګاونډي هیوادونه دي افغانان په زور نه باسي، بلکې هغوی دې پرېږدي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته یې ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج ډیر باعزته او انساني کرامت ته احترام وشي او ورو ورو وطن ته راشي. انشاءالله د فعلي حکومت کوښښ هم همدا دی چې د کډوالو راتګ ته زمینه مساعده شي. ایران چې د پاکستان تر څنګ په څه باندې څلورو لسیزو کې په خپله خاوره کې په میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړې، د پاکستان په څیر په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان په زور یا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو په عین حال کې ویل کیږي چې په دې موده کې ښایي همدومره یا څه کم زیات افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د هلمند لسیمایزو چارواکو غوښتي چې د ولایت پرسنیو کې د خزو پر غاګ لګول شوی بندیز لري کړی. د مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا بندیز یوازې په هلمند کې پرسنیو لګول شوی او دا یو تبيزي کړنه او د خزو او رسنیو له حقونو سرغړونه بلل ده. پنځمه اشتي وړاندې په هلمند کې د طالبانو د تاتو فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیاي اعلانونو په ګډون د په هیڅ خبرونه کې د خزو غږ نه خبروي. په همدې حال کې ځینې خزینه خبريالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه محدودېږي او اړ سلکیږي چې کار پرېږدي. تفصیل همایون هیوادار.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د خزو په غږ لګول شوی بندیز لري کړي. د مرکز د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او خزو له حقونو سرغړونه بللې. د خبريالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې پنځه میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي، له هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خبرونه کې د خزو غږ نشي خبرولی. د خبريالانو مرکز ویلي دي سره له دې چې ډېر اعلانونه د خزو په غږ سبتيږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولای شي. په هلمند کې په رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مولا ځینو خزینه خبريالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست غبرګون هم وپوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبريالان په رسنیو کې د خزو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي، وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودېږي او دې ته اړ ایستل کیږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یو خبريال چې نه غواړي نو می واخستل شي، ازادي راډیو ته ویل
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبريالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یو بل خبريال چې دا هم نه غواړي نو می په راپور کې وی ازادي راډیو ته د خپل اندېښنو په اړه ویل
موږ تاسو ټول شاهدان چې وخت په وخت بلابل فرمانونه صادریږي چې د غوس اکثریت فرمانونه د شوزو په تړوي. دا د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي، یا هم اندېښنه ټوله دا وی چې شایي ز په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه را وګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي، خو د خبريالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبريالانو د ګواښلو تر څنګ هغوی زنداني کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په وروستۍ اعلامیه کې دا کړی ده چې طالبانو په وروستیو دوه کلونو کې د رسنیو په برخه کې 14 دستورالعملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبريالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونو تر ډیره ښځو ته توجیو چې په تصویری رسنیو کې ماسک اغوستل پر جبري شوی، له نارینه سره له یو ځای خبرونه او مرکومه نشوي، او په هلمند کې د غږ په خبرې دوه هم بندیز لګول شوی.
و هم اوریدل چې په هلمند کې د خزینه خبریالانو پر غاک بندیز 15 میاشتنی شو او دې بندیز د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. په بل جنوبي ولایت روزګان کې بیا یو شمیر خبریالان وایي چې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه یې پوښتنه نه کوي. دغه خبریالان وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له خپل خبریال شریف الله شرافت اورو.
شاه محمود همدرد په اورزګان ولایت کې سیمهیز خبریال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبریال په توګه کار کوي، خو وایي اوس مهال بیکار دی او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
شاوخوا 15 کاله مې په روزګان کې په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی دی او د دغو 15 کالونو په جریان کې ما یو ځلې په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې له لورې په لاره باندې اچول شوی و، چې هغه هم یوازې او یوازې یوه ورځ و. شاوخوا 4 میاشتې کېږي چې زه بې دندې یم، دنده نه لرم. په دغه 4 میاشتو په جریان کې هیڅ یو ټولنې زما حوال نه دی اخیستی، یعنی پښتنه نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبریالان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دوی ته توجه کمه کېږي. سمیع الله رحماني په اورزګان کې یو بل سیمه ییز خبریال دی او وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لورې دته په روزنیز ورکشاپ کې ونډه نه ده ورکول سوې او نه هم په مالي برخه کې ورسره مرسته سوې.
تقریبا 15 کاله یا 16 کاله کې زه د ډګر کې یم. تر اوسه پورې د یوې کمیټې د خاص خم روزګاني خبریالانو ته ورکشاپونه نه دی ورکول سوی، نه دروزنی په برخه کې نیم معلم لاتړ سوی دی.
په افغانستان کې اوس مهال د خبریالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبریالانو خواخوږي او نمائندگان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ایداوی ناسمی بولی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددی په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان رسنیز کارکونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومی ستونزه ده چې متاسفانه اورزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنه دنده ده چې دته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په اورزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوس مهال ورسنې فعال دي او د خبریالانو شمیرې لسګونو ته رسیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د راپورونو له مخې اسرائیل په سوریه کې په یو هوایي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو یو جګ پوړی قومندان وژلې. ایران هم د غچ اخیستنې ګواښ کړی. تفصیل نوریاس نوریاور.
د اسرائیل په یو هوایي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د پوځي څنګه یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ پرون دوشنبه دغه وژل شوی قومندان د دغه ځواکونو اړوند د قدس ځواکونو یو جګ پوړی سلاکار رضا موسوی یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی د سوریې پلازمېنه دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د دغه برید ټول جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې دغه پیښه د دمشق په څنډه د زینبیه په سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل به هرومرو د په وینا د دغه جنایت تاوان ورکوي. رویترز خبري آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوي وویلي چې موسوي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په چوکاټ کې د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د همغږۍ مسؤول و. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې د تسنیم خبري آژانس راپور له مخې موسوي په سوریه کې د دیره ځواکونو د اوږدې مودې سلاکار او د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیماني یو نږدې همکار و. سلیماني د 2000 کال په جنوري کې بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي برید کې ووژل شو. امریکا سلیماني په عراق کې د ډیرو امریکایي ځواکونو د وژلو مسؤول بللی و. د سوریه د بشری حقوقو څارونکو ډلې وویل چې اسرائیل موسوی په یو کاروند کې چې د راپورونو له مخې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمېر چارواکي پکې اوسېږي په نښه کړی و. اسرائیل په دې وروستیو میاشتو کې له لبنان سره په پوله د حزب الله وسله والو سره نښتې کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو تلې ژمنه کړې چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې په سوریه کې حضور ولري. د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم په واک کې د پاتې کېدو لپاره تر ډېره د خپلو نږدې متحدینو ایران او روسیې پر ملاتړ متکی دی. اسرائیل له دې مخکې د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي چې د پوځي سلاکارانو په توګه یې دندې ترسره کولې وژلي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه او غږونه هم لرو، خو اوس راځو ځینو راپورونو ته. په کندز ولایت کې د وچې میوې سوداګر وایي چې د تیر کال پرتله یې سږ کال کاروبار ښه دی او صادرات هم زیات شوي دي.
د کندز سیمه سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمېر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له شل کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل
نکشته است میوه خشک بدر از خسته است، خسته بادام است.
موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو لکه ممیز، د زردالو کخته، بادام، د بادام مغز، پسته، توت، چارمغز، څنځلې، وچ خټکی او تاسې نورې وچې میوه لته ځای کابل تزي او په هلته له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند، دوبی، پاکستان، چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته، د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چراشي ډیر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیا باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لبانډوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هیواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودي ځای کې موږ غواړو سیمه خپل مالونه مو خارج ته صادر سین به ډیر ښه سي. یو ځن ډیر داسې خلک دي چې صادرات مو خارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني آزادۍ راډیو ته وویل
انواع میوه خشکه صادرات داریم به کشور چین مثلا بادام.
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوه له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوه د صادراتو په کچې کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکاري سره د سوداګرو شته ستونزې هواري او اسانتیاوي ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې سږ کال کندوز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څو ټنه ته رسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړي توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورني بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې بازګران او بندوالان هم ښه عواید ترلاسه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان پارکور ټولنه په نوم یوې ادارې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځواکمنولو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام هدف د افغان کډوالو رواني لاسنیوي او د غرض د حقوقي ملاتړ خودل دي. دا چې په دې پروګرام کې څه کېږي تفصيله له عبدالسپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان پر کورټولنې او بنسټ د افغان کډوالو د ځواک منولو په موخه پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې په کې پلی سفر او نور پروګرامونه شامل دي. د یاد بنسټ مسولین وایي د 25 نجونو په ګډون 150 ځوانو افغان کډوالو د دوی په لومړي پروګرام کې چې د اکشن می په ورځ د اسلام آباد په یو غره کې جوړ شوی و برخه اخیستې وه. د افغانستان پر کورټولنې او مسول قدرت الله فروتن وایي چې د اکشن می په ورځ دغو ځوانانو 14 کیلومتره پلی مزل وکړ چې په ترڅ کې یو له بل سره د پیژندنې تر څنګ د ژوند تجربې هم شریکې کړې. نوموړي د دغه پروګرام د پیلولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات روحي رواني ایجاد شوی
د افغان کډوالو په منځ کې رواني ستونزې موجوده وي. زموږ مخه دا و چې د دې پروګرام له لارې یو انګیزه او هیله پیدا کړو، د خپلو ستونزو لپاره حل لارې پلټو، خپل ستونزې شریکې کړو چې دغه ګډونوالو خپل نظریات، مفکورې او تجربې شریکې کړي، د یو بل خبرې واورېدې، مشورې ورکړې، خپل ستونزې په ګوته کړي تر څو ورته یو حل لاره پیدا کړي.
ښاغلی فروتن زیاته کړه د دې پروګرام بل پړاو به د دسمبر په 28مه د اسلام آباد په یو پارک کې د ځوانانو له یوې ډلې سره ترسره شي او که پایله مثبته شوه دوی به دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. د افغان کډوالو له ډلې یو شمېر هغه ځوانان چې په یاد پروګرام کې برخه اخیستې او لرې واټن یې پلی مزل کړی د دغه ډول پروګرامونو د پایل هر کلی کوي او اغېزمن یې بولي. دو تنو فریبا همدرد او شجاع متین ازادي راډیو ته وویل:
ما چیزای زیاد را یاد گرفتم. اولی
ما ډیر شایان زده کړم، لومړی دا چې څنګه کولای شم خپل غمونه او عقیدې له منځه یوسم، دوهم دا پر کومه لار چې موږ ولاړو سخت لار ده، خو پوه شوم چې هیڅ شای ناممکن نه دی، او دریم دا چې ښه ملګری می پیدا کړم،
دوستای خوب را پیدا کړم.
په انګلیزیشي او آموزشي پروګرام د افغان انجونو او به خصوص افغان ځوانانو تر سره شو. په دغه پروګرام کې د انجونو لپاره آموزشي ګیمونه تر سره شو، همدارنګه ډیر هڅونه وشو چې باید په خپل ژوند کې دوی تسلیم ونه شي، باید مشکلات او ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه انجونو د دوه کلونو راهیسې چې دلته راغلی دي خپل ژوند ډیر ناهیلې دي.
یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول هغه کسان چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي په وار وارې ازادي راډیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو د کډوالۍ د قضیو په بهیر کې ځنډ او د ځان او خپلو ماشومانو د بې برخلیک وضعیت له امله دوی له فشارونو او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. په روان کال کې د وی نجلۍ او دو هلکانو په ګډون درې افغانانو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې چې دوستان او خپلوانو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځان وژنې اصلي لامل رواني ستونزې او د دوی د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې زندنې کېدل بللی وو. د افغانستان پر کور ټولنې بنسټ مسولین وایي چې دغه بنسټ یوه شبکه ده چې په 2018 کال کې په افغانستان کې ځوانانو سره د مرستې په موخه خپل فعالیت پیل کړی وو، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یاد بنسټ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ. ستاسو د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دغه زموږ سره چې دا ډېر خراب دی، دلته یو پیدا مې وزارت څه کار پر پیل کړی وو، اوس هغه کار پرې شوی دی چې کومه خراب هم ده، دغه ټوله پاته شوې ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له انکشاف سره څه دا هیله ده چې دغه سرک ورغوي او جوړې کړي، ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن دوه درې ورنه شرکوي چې مسؤول چارواکي ورو وسلام.
د کوم چې همکاران جوړ وروغه سره خپل نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي، ټول چې زما د طرفه سلامونه ورسېږي. یاسمین سادات او شکریا بارکزی او ګلاب منکر ته زما د طرفه سلامونه ورسېږي. ما پیغام داد چې د پیرزما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچینې موږ په کله کغه اندوز د کچدا د دی وینا نه د طالب جګړه مارانو په خپل ورکړي دي. دا خوشي د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ورکړي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای په رسمیت وپیژني، بلکې دا چې دغه کړي دي چې نه دي کړي چې اوس په رسمیت وپیژني، دا انتجار او پتاوته لار خلاصه کړه، چرکیا هم لار خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمہواری به دایش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوار کو پرور سوی، مننه کوم، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جان شاہد یہ غزنی ولایت کا اڑکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت تے شاہد کا بے غزنی کو ہم تم یو محصل یم غانم چی ملوز تے چارواک پوری ورسی گی دے غزنی پر ہم تم دے یہ لئے نتل تن لکابل آو دے او زموج دے ناورا اقتصاد دے پی اقتصاد دے مالا نشک ورے چی پانتون دوام ورکو او سہن ناورا محصل یم غانم دے چارواک بز ورسی گی او سمحلان تا اروان ضروریات تا وطیاغ ورکرک ری یا ورته ورک کړي تاکو ته ورک کړي یا بدل اچا ورته زیات کړي یاره مننه.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکړه د خبرونو لنډیز ده. د افغانستان د خزو د حقونو فعال پریسا آزاده پرون دو شنبه د طالبانو لبند خوش شو. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان خزو د غورزنګ وی مسولې شمایل توانا بیگانه وخت ازادي راډیو ته د هغې د خوش کېدو خبر تایید کړ. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15 د کابل په دشت برچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو د هغې خوش کېدل نه دی تایید کړي او دای هم نو ویلي چې دوی دا میرمن نیولې وه. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایي شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته د ایر عربیا هوایي شرکت هم کابل ته خپل الوتنې له سره پیلوي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي جنوري میاشتې په 10 کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. قزاقستان وایي چې په 2023 کال کې ډیره بشري مرسته له افغانستان سره کړې او د دوی په ټکو په دغه کال کې افغانستان ته 402 میلیونه امریکایی ډالر ورکړي چې په بیلابیلو بشری مرستو کې بشری برخو کې لګول شوې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس په وړاندې به چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژنې جګړې ته دوام ورکړي. او روسیې دا کړې چې ځواکونه یې د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونتسک د ماریانکا په نوم ښارګوټی نیولی، خو کیف دغه ادارت کړې او ویلي دي ځواکونو یې د غسیمه کې درې ناکامې حملې په شا تمبولي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتون بایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
د دفاکت اوتوریټیز سکسسفل ریډوس
د واکمنې ډلې مقامات او د کوکنارو کښت 15% په بریالي توپ سره کم کړی او په دې اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې لري شوې دي. زه په دې برخه کې د نړیوال ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې درملنې ته اسانتیاوې برابرې کړي.
ما عملاً با معتادین سرکار داریم که
موک عملاً لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څوک الکیږي چې بې سرپناه ژوند تیروي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کیږي او بل اخره کورنۍ او ټوله شتمنۍ له لاسه ورکوي.
دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر کونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصاب رګونه دی او د زړه رګونه دی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې زرغونه د خپل ناروغي د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیر ناشنا ښکاری. دا چې دا څه ډول یو ناروغي ده دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو اومې کړل.
ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده،
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وای د هغو بزګرو لپاره د جدي مرستو غوښتونکي دي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبایوا وای په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی چې دې کار د نړۍ اندېښنې لرې کړي دي. خو د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په اړه اندېښنه لري او دا کار د نړۍ لپاره ګواښ بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ کلنۍ ناسته کې د دې هیواد د نشئی موادو د وضعیت په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. یوناما د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د سروې د پایلو پر بنسټ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت خورا ډیر راکم کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبای وایي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نړۍ اندېښنې لرې سوي، خو تر دې مهاله د دې هیواد بزګرو ته د کافي او مناسب زراعت امکانات نه دي برابر سوي.
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 95% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوې دي. ما په کابل کې د سفیرانو یوه کاري ډله جوړه کړه تر څو له هغو بزګرو سره د مرستو کولو په برخه کې د امکاناتو هماهنګ کولو لپاره هڅې وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم او د مرستندویه بنسټونو او سیمې له هیوادونو څخه هم غواړم چې پر دې موضوع تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې سږکال د اقرب په میاشت کې اعلان وکړ چې د دوی د سروې پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. دې ادارې تیر اونۍ اعلان وکړ چې تر شلو ډیر کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان د تاریاکو د تولیدونکو هیوادونو په لړ کې له لومړي مقام څخه راکښته او په دې برخه کې میانمار لومړی سو. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي په افغانستان کې د نوي او خطرناک نشي نسل د تولید او قاچاق په اړه اندېښمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایکوادور سفیر جوډي لاسګاسکا چې دا مهال په دورې ډول د امنیت شورا مشري پر غاړه لري وایي په افغانستان کې د شیشې تولید ډیر سوی دی.
د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور پر بنسټ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره سم د تاریاکو بیې لوړې شوې او حقیقت د تر ټولو ګران بیه نشئی مادې په توګه ډېره شوې چې په دې کاروبار کې د طالبانو د تحریک ځینې غړي هم لاس لري. د ملګرو ملتونو څارونکو ډله د نشئی موادو پر وضعیت د څار د دوام غوښتنه کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان د امنیت شورا د دې تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته جوابونه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د شیشې په ګډون د ټولو نشئی موادو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر میور ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص واله
ادواده د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځګه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې احتیاط د ناروغۍ ترڅنګ یو جدي مشکل هم دی، ځکه لږ کورنۍ دې ته غاړه ږدي چې خپل معتاد غړي دي له ځان سره په کور کې وساتي. کورنۍ له دې عمله دا کار نه کوي چې معتاد کورنۍ ته خطر پیښوي، خو ارواپوهان له کورنیو څخه غواړي چې د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې دي هڅه وکړي چې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي. خو که یو ترټی او لکوره یو شړی پایله به داوی چې معتاد به د تل لپاره معتاد پاتې شي او درملنې ته به غاړه نږدي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې څو کاله یې د خپل اوخي ساتنه کړې وای چې څو ځله یې خپل اوخی له دې عمله رټلی چې نشه پرېږدي. شیر محمد زیاتوي چې خپل اوخی له دې عمله له کوره شړلی چې د کور وسایل غلا کول او په هغو پیسو به ځان ته نشئی مواد اخیستل.
مه ترسیدیم نبودا یک روز دختره که خورد
لدی خاطره می رتلی چی داری دلم ما ویل چی اورز بخپل لور خرسا آویا بی قاچاکون کو تا پلاس ورکری بلدا چی هر وقت بیرا تا ویل چی پیسی رکڑا او پیسی
رکڑا.
دا چې له معتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلن هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي په دې اړه د کابل ښار سره شمالي هدیرې شاوخوا ته ورغلو او هلته مو د شیرجان په نوم یو معتاد سره خبرې وکړې. دی وایي چې څو ورځې کېږي چې کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسېږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
در ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د معتادینو د برخې ارواپوه نورالله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېز کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
موک عملاً لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوی او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تیروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
در ارواپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو اخته نه کړي. خلاره ایدا د چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پریښودلو ته وهڅوي او تلی وڅاري. په دې ډول به له یوې خوا د معتاد درملنه وشي او له بلې خوا به بیرته نشو ته مخه نه کوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې یې د زړه یا مغزي سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدله زیان یې بیرته رغیږي، او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېره ناوړه اغېز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعده وي. پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خوش کوي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پارا ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خونه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سی یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بل اخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي دغه سي پر رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګیدو سبب کی. د بل طرف خپل دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي. نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغه په نتیجه کې دغه سي سکار پیدا کیږي چې سکار خپل د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرف چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وی، که هیروین یا پودر وی، کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد امپیټامین او میټامپیټامین وی، کدا وی چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کېږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیر ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د سړ د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو، او د زړه د ودریدو، بالاخره د زړه د حمله او بالاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشه یي مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کې چې کوم مواد دی نشه یي موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا لسره یې رګونو ته رسیدل زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو واري رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو او یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري، چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکې هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
آیا په هدالاست آیا په هدالاست چې رسنۍ له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤول وحید الله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو دا نو په هر کور کې ستا. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي، دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو ایغو کورنوې کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامله دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مږه دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.9 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي، او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي، د هغه میرمن زرغونه روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي، زرغونه بیرته ناروغه شي. زرغونه د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته لمدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې، ولې زه جوړه یم؟
یاره خزی اول خودی د درد ګولۍ رانه جوړ کړه، بیا د دې راز پښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته راکه
دا دی وخت.
ښه عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي وی دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پوڅه شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په هیروین وخته شوې؟
څه شي زه په هیروین وخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینې شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په وخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وی څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کیږي او د وخت په تیرې دو سره ته په پوډر وخت شوي.
وای خدای، کور می خراب شو، زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
زمان ولې